افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ادارې د طالبانو لخوا په 10 کلونو بند دو خبریالانو د محکومولو په پریکړې اندېښنه ښودلې. ویل شوي چې طالبانو دوه خبریالان محمد عارف هجران او احمد کامران په 10 کال بند محکوم کړي. د افغانستان یو اوسیدونکی د ایراني پولیساتو په ډزو سره وژل شوی دی. پیښه پرون د نیمروز په ورېښمو پله کې رامنځته شوی. هندي پولیسو دوه افغانان د نشه توکو د قاچاق په تور په نوې ډیلي کې نیولي دي. ویل شوي چې له دغو کسانو سره 400 ګرامه هیروین او 160 ګرامه کوکاین نیول شوي. د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې د حزب الله ډلې د مشر د وژنې پر ضد اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي. په دغو خوډب کې 18 پاکستاني پولیس او 10 تنه مظاهره چیان ژوبل شوي. او د امریکا د سنا د دفاعي خدماتو د فرعي کمیټې مشر وایي هغه بام چې اسرائیل د لبنان د حزب الله د مشر حسن نصر الله د هدف ګرځولو او وژلو لپاره کارولی و د امریکا لخوا جوړ شوی.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل مانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي و مورسته مهرکلی کوم. نن خبرېږي چې زموږ ازمکه د لنډ وخت لپاره د وی دوی مسپوګمې قربانه ده. په دې هم خبرېږي چې نړۍ کې ورو ورو د پاسورډونو د یادولو او ساتلو دورې په ختمېدو او پر ځای د نویو بدلونو موندنه زیاته شوې ده. د نړۍ داسې شپاړس کلن زلمی هم د پیژنم چې د پښو لاسونو نافې له نورمالو انسانانو ډیر لوی دی او یوه یوه پښه ډیر لس نیم انچه ده. د غرازیې د نړۍ هیڅ کمپنۍ د پښو په ناپ برابر بوټان هم نه لري. ډیر نور څه هم شته. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. هیواد کې پر سیاسي بحثونو او شننکو یې تازه محدودیتونه. طالبانو رسنیو ته اتمه د اسپریکټر لیک او د خپلو پلوي شننکو درې نوي کسیز لیست سپارلی او ویلي دي نه بل دې لیست د باندې خلک میلمانه کوي او نه به ژوندي سیاسي ټلویزیوني بحثونه کوي.
طالبان په کار سره غواړي چې د افغان ولس آواز خاموش کړي. خو په یوه ویشتمه پیړۍ کې د ولسونو د آواز چوب ساتل یا خاموشول ناشونی دی.
په امارت کې چې د رښتیا هم د بیان ازادي چې سلب شوې ده، د بیان ازادي اخیستل شوې ده، صرف او صرف د هغې د بیان ازادۍ د حق ورکول کېږي، اجازت ورکول کېږي چې هغه د امارت لپاره لابي کوي.
زندانونو کې د بندیانو پر وژنه د طالبانو د مشر اعتراف وایي خبر شوی یو زندان کې مسؤلانو بندیان وژلي او دغه مسؤلان یې له دندو ایسته کړي دي. خلک بیا وایي آیا همدا مو انصاف دی چې د افغانانو په وژلو یې اوس هم خپلو پلویانو سره کوي؟
طالبان په تحقیقاتو کې په وهلو شکنجه کولو باندې باور لري. د طالبانو د تحقیق سیستم پر وهلو او زجر او شکنجه باندې ولاړ دی.
تاسو د یوناما راپور هم لوستی په دې اړه. یوناما هم ویلي چې تقریبا 50 سلنه کسان چې په زندانونو کې دي هغوی له شکنجې سره، له ناوړه چلند سره، له سپکاوي سره او له غیر انساني چلند سره مخ دي.
افغانستان سره د پاکستان د تړلیو لارو دویمه میاشت. سوداګر وایي پاکستان هیڅ لار نه ده ورپریخي. هر ورځ په لاریو کې بار افغاني میوې خوسا کیږي او ملیونونه تاوان وراړي. مجبور دي چې خپل لار بدله کړي خو نه پويږي کوم خواته.
پاکستان د افغانستان لپاره خو مارکیټ دی، افغانستان د پاکستان لپاره خو مارکیټ دی. دواړه لارې بل لپاره مهمې دي. خدای دې بدقسمتي ده چې دواړه د دغه فرصتونو نه ګټه نه پورته کړي.
پاکستان په دې باندې پوي دی چې د افغانستان د اوسنی نظام ټوله تکیه په پاکستان باندې ده، یا په هغه لارو باندې ده چې پاکستان ته تللی دي. د نورو هیوادونو سره هغه سیاړي کې نشته دي. نو دوی همیشه دا هڅه کړې ده چې دولت له دغه خوب د ګوتې نه ونیسي او په دې طریقه باندې په دې دولت باندې فشار راوړي.
او په غمزه پلی افغانستان کې د خندا څرک پرینک یوټیوبر له ژورنالیزم فارغ عمران شینوار وايي پرینکونه د خلکو زورول نه دي، بلکې خلک خپل همدا ټوکی زیاتې خوښي. یو پرینکونو خورا زیات عزت او شهرت وربخلې.
امده سی په پناه خبرې کې خلکو ته ورتللو او خلک به موږ زورول. اوس یو ستونزه دا پیدا شوې ده چې موږ ډېری خلک پیژنې. هر چیرته چې لاړ شو موږ پیژنې او لاغوي سره دغه برنامه یو ستونزمنه ده.
ازادي رادیو په شلو پاڼو کې جوړ د طالبانو د حکومت لخوا رسنیو ته د ورکړل شویو شنونکو لیست ترلاسه کړ چې طالبانو د موافق شنونکو په نوم پیژندلي دی او افغاني رسنیو کې دراسرګندېدو اجازه لري. د دغه لیست ترڅنګ یو بل اتم ادیس پریکړه لیک هم رسنیو ته ورکول شوی چې لمخې دوی د ژوندې سیاسي خبرونو د نشر حق نه لري. باسونه به سبتی د دوی په حکومت نیوکه به ترې باسي. هر سهار به د رسنیو د څار کمیسون ته د خپل ملمنو لیست سپاریو کدا سی و نه کړل. نو په ټلویزیون کې هر څه د طالبانو د رژیم خلاف هم ترې نشر شول. بیرته به د رسنیو مسؤلان د همدغو ټلویزیونونو په پرده به خنه هم غواړي او مجازات به هم ویني. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ایوی سرچینی ازادۍ رادیو ته د نوم نه خودلو په شرط تایید کړ چې دا لیست او لارښود د دوی د رسنیو کمیسیون لخوا رسنیو ته ورکول شوی دی، خو د طالبانو د حکومت د هیڅ ادارې ټاپه او مهر او رسمي ثبوت پرې د استخباراتو ادارې په لارښوونه نه دی لګولی، تر څو آزادو رسنیو ته په لاس د ورتلو صورت کې طالبان ترې په اسانه منکر شي.
طالبان په منظم ډول په مرکز او ولایتو کې د رسنیو له مسؤلینو سره جلسات لري او په دغه جلساتو کې په شفافي ډول د رسنیو مسؤلینو ته سپارښتنه کیږي چې کوم برنامه د خبرو کړي او له کومو برنامو له خبرېدو څخه ډډه وکړي. زه په دې باور یم چې طالبان د بیان ازادۍ او د بیان د ازادۍ پر ارزښتونو باور نه لري، نو ځکه د هر ورځې په تېرېدو سره د محدودیتونو صحه پراخیږي او فشارونه د رسنیو باندې زیاتیږي. په نوي اقدام کې تاسو لیدل چې د ژوندیو برنامو په خبرېدو یې بندیز ولګاوه او همدارنګه د رسنیو سره یو لست شریک شوی چې په دغه لست کې یوازې د هغو میلمنو نومونه لیدل کیږي چې د حاکم نظام پلاویان دي او د رسنیو له مسؤلینو څخه وغوښتل شوي دي چې یوازې دغه کسان دې په بحثونو کې دعوت کړي. که څه هم دا نوې خبره نه ده، د میاشتو په دې خوا د رسنیو مسؤلینو باندې فشار و چې یوازې هغه کسان دې بحثونو کې دعوت کړي چې د حاکم نظام پلاویان دي، خو په نوي اقدام کې دوی خپله یو لست تنظیم کړی او د رسنیو له مسؤلینو سره یې شریک کړی چې دغه کسان دې یوازې بحثونو ته دعوت شي.
بلخوا د ځینو رسنیو موثقو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي پورکل شوي لیست کې د درې نوي شنونکو نومونه دي او امر ورته شوی دی چې له دوی پرته نور کارپوهان په سیاسي بحثونو کې ملمانه نه کړي. په دې لیست کې زیاتره د طالبانو د ادارو برحاله کارکوونکي دي، ځینې یې له افغانستانه د باندې د طالبانو پلویان دي او ځینې نومونه داسې هم دي چې طالبانو سره ښکاره دنده نه لري بلکې د طالبانو په پالیسیو سیاسي بحثونو کې نرمې نیوکې کوي. د رسنیو په وینا طالبان ورته ویلي د دغه لیست لمخې به د دوی خبرونه او ملمانه کنټرولېږي او که دوی لازمه ګڼله وخت نا وخت ورته لیست غځولی هم شي او ځینې کسان ترې ایستل کېدی هم شي. کله چې ازادي راډیو په لیست کې د طالبانو یو شمېر منتقدین وپوښتل د دوی ځواب دا و چې له لیست نه دوی هم خبر شوي او ځینو شنونکو دم ګړی د رسنیو په بحثونو کې له ګډون بایکاټ کړی دی، خو په وینا یې یو شمېر یې چې د طالبانو لخوا معاشونه ورکول کېږي د لیست مطابق خبرونو ته حاضرېږي. د بیان آزادۍ د دفاع بنسټونو بیا د طالبانو په دغه کار نیوکه کوي، وای دی ډلې چې رسنیو ته لږ څه لاره ورکړې وه ژر ده چې دا لاره هم بیرته پر رسنیو بنده کړي او افغانستان کې آزاد رسنۍ له هر اړخه سکوت سره مخ شي.
صرف او صرف د هغه د بیان آزادۍ ته حق ورکول کیږي، اجازه ورکول کیږي چې هغه د امارت لپاره لابي کوي. هر هغه څوک چې د طالب لپاره لابي کوي هغه د هر فکر او هر عقیدې څښتن سي، ګول او ملحد هم سي چې د امارت لپاره لابي کوي هغه د دې لپاره پیوړی غختلې او خ اصل افغان دی. خو که هر هغه څوک چې مجاهد وي، هر هغه څوک چې د الله تعالی د دین څخه خبر وسيږي، حقایق را برسېره کوي، نو هغه بچی د عبدالسمی عبدالواسع دی که عبدالسمی دی غزنوی صاحب مولوی صاحب محترم د هغې په سرنوشت باندې وخته کیږي. هغه هم موازی ګډې شوي دي چې هغه نیول شوی دی او طالبانو په زندان کې، ځکه چې هغې هم هغه حقایق را برسېره کول چې هغه د اصلي اسلام تصویر وړاندې کول شي. یعنې په اسلام کې دغه څیز نشته دی، دغه څیز پکې شته دی، مګر هغه چې دی هم ویل کیږي چې نیول شوی دی. دلته د بیان ازادي شتون نه لري. د بیان ازادي که رښتیا ووایه او حقایق را برسېره کوو په جمهوریت کې شتون لرلو.
زه فکر کوم چې طالبان په دغه کار سره غواړي چې د افغان ولس آواز خاموش کړي، خو په یوه ویشتمه پیړۍ کې د ولسونو د آواز چوب ساتل یا خاموشول ناشونی دی. ډیجیټل میډیا او نوې میډیا له لارې هر څوک کولی شي راشي خپل آواز پورته کړي او خپله نیوکه وکړي او غبرګون وښيي.
او که څه هم طالب چارواکو بیا بیا ویلي په ټول هیواد کې نږدې 2000 بندیان لري، مګر له هیڅ یو سره غیر انساني چلند نه دی شوی. خو د دې ډلې د حکومت ځای ملا هبت الله بیا تاییدوي چې د دوی په زندانونو کې حتی ځینې کسان وژل شوي. د طالبانو له ارګ نه د ملا هیبت الله په خبرو شوی بیان کې چې کندوز ولایت ته د سفر په ترڅ کې کړی دا ویل شوی د افغانستان په یو زندان کې د یو شمیر بندیانو د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی. نوموړي په دې وینا کې ویلي چې د دې پیښې څخه له خبرېدو وروسته د زندان له مسؤل سره اړیکه نیولې او ترې پوښتنه یې کړې ده چې آیا دا وژنې د قضایي حکم له مخې شوي دي که د محکمې له حکم پرته. هیبت الله په دوام کې زیاته کړې چې د زندان مسؤول ورته په ځواب کې ویلي له دې پیښو نه خبر نه و او همکارانو یې زندانیان وژلي دي.
د شیخ هیبت الله وروستی اعتراف چې د طالبانو په زندانونو کې خلک شکنجه کیږي وهل کیږي او وژل کیږي دا یو حقیقت دی او د پر یو حقیقت باندې اعتراف کړی دی. طالبان په تحقیقاتو کې په وهلو شکنجه کولو باندې باور لري. د طالبانو د تحقیق سیستم پر وهلو او زجر او شکنجه باندې ولاړ دی. متاسفانه دا د افغانستان په تاریخ کې اوږده سابقه لري او طالبان هم له دې قاعدې څخه مستثنا نه دي. خپله شیخ هیبت الله بار بار دا خبره کړې ده چې مطلق اطاعت غواړي، بشپړ اطاعت غواړي، هیڅ نوع مخالفت ته اجازه نشته. نو لهذا کله چې مشر داسې خبرې وکړي کشران هغه عملي کوي او د خلکو څخه په زور، په جبر، په شکنجه اعترافونه ترلاسه کوي.
د طالبانو مشر لخوا د بندیانو د وژلو اعتراف په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د روان کال په جنوري میاشت کې ویلي د دغه سازمان د بشري حقوقو څانګې د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د پخوانیو چارواکو امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل سره نیونو پرته له قضا وژنو، شکنجو او ناوړه چلن یو شمېر موارد ثبت کړي دي. یوناما د 2023 کال په جولای کې راپور ورکړی و چې د پخوانی جمهوري نظام سرتیرو او کارکوونکو په وړاندې د طالبان لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو له 800 نه زیاتې قضیې ثبت کړي چې 230 له قضا پرته وژنې دي. خو هغه مهال د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د یوناما دا راپورونه رد کړي وو.
دا یو ډېر کوچنی بیلګه ده او دغه وړه کوچنی بیلګه د طالبانو د ټولو زندانونو کیسه کوي. سمو د وړاندې به تاسو یو راپور لوستی و چې په هغه کې ویل شوي وو تقریبا له اویاو زیات زندانیان په زندان کې د شکنجې له وجې وژل شوي دي. هغوی مثلا په اوبو کې ډوب شوي دي، د برق شاکونه ورکړل شوي دي، د جنسی ازاو څخه ازار وضعیت لیدلی، شکنجه شوي دي او بالاخره مړه شوي دي. یعنې دا په دې معنی چې د طالبانو زندانونه یوازې زندانونه نه دي، بلکې د طالبانو زندانونه د شکنجې، د وژنو او د سختۍ مرکزونه دي.
او په داسې حال کې چې افغانستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې په موخه د تورخم او نورو بندرونو په تړل کېدو یوه نیمه میاشت واوخته، یو شمېر سوداګر وایي پاکستان افغان سوداګر تر دې حده مجبور کړی دي چې پاکستان سره د سوداګرۍ پر بدیلو لارو باندې غور وکړي. افغان سوداګر وایي د پاکستاني لوري لخوا د سوداګریزو لاریو پر مخ د تورخم تړل کېده دا ور هم ورته ملیونونه ډالر زیان اړول. د سوداګرو له ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي په غلام خان بندر شهر نه ولاراو نور لارو پاکستان نه د مالونو راډول او استول هڅې ډیر وکړي خو نتیجه ورنه کړه او د افغان سوداګرو ډیر میوي په لارو کې خوشاله شوي.
ګورې تجارت چې د پاکستان او د افغانستان مابین یا ترمنځ خراب شوي دي، کمزوري شوي دي، کم شوي دي، نو باغې کې یو کوم علت دی زما په نظر باندې هغه سیاسی اختلافات کله وی د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ، نو په سوداګرۍ باندې، تجارت باندې، په ترانزیت باندې، په هغه باندې اغیز کوي، منفی اغیز کوي. او ځکه اکثر مونږ د پاکستان او د افغانستان د سوداګرو نه اورو دا یو ګډه خونه هم ده او هغه دا اکثر شکایت لږه غوښتنه کوي چې سیاسي موضوعات دي د سوداګرۍ څخه جلا شي. زما خالي دا بالکل درست او جائز غوښتنه ده. یو خدا او بل کرنا کله پاکستان هم ځنې پریکړې وکړي لکه مالیه سیوا کې په ترانزیت باندې وګوره مالیه به ځای کې نشته. اوس د خیبر پختونخوا حکومت 2% چې څومره صادرات د پاکستان لکه د صوبې خیبر پختونخوا نه کیږي زیات خو افغانستان ته دي، په هغه لار باندې ځي، نو باغې 2% په صادراتو باندې مالیه یا ټیکس لګولې دي چې هغه هم یو تاجرانو لپاره مشکل ده کې چې څومره لکه ټیکس زیاتیږي هغه رنګي بیا صادرات کمیږي بیا اغیزمن کیږي سوداګر نو دا کوم چې کله نه کله یو فیصل درته وشي بیا افغانستان حکومتونه هم دغه سره برابر پریکړه فیصله کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونی یو غړی خانجان لکوزی هم تاییدوي چې د محلي وازی د سپین بولدک لاره خلاصه ده، خو نورې ټولې لارې د پاکستان لخوا په افغان سوداګرو تړل شوي او د دوی هیڅ ډول مذاکرات او هڅو نتیجه نه ده ورکړې. سوداګرۍ خونی سرچینې وایي د طالبانو په راتګ پاکستان سره تجارت یو میلیارد ډالر و، خو اوس دا سوداګري 60% کمه شوې ده او افغانان مجبور دي چې د پاکستان پر ځای نورو ګاونډیانو ته د راکړې ورکړې لپاره مخه کړي.
چکل زمونگا د میوه یا د سبزیجاتو وخت راشي دوی په مونږ باندې لاري بند کی، اما کله چې د دوی د اړه تو کی راځي افغانستان ته بیا لاري خلاص کی. او د دې دلیل دا دی چې د اوسنی نظام یا اوسنی دولت کمی اړیکې چې د نورو ګاونډیانو سره دی هغه په هغه ډول نه دی رغولی یا په هغه ډول نه دی ساتلی چې څنګه په کار دی. اوسنی نظام ته په کار ده چې له نورو ګاونډیو هیوادونو سره د تجارت په برخه کې قوي اړیکې ولري، د هغوی سره د راکړې ورکړې قوي اړیکې ولري، او تر څنګ یې اوسنی نظام ته دا تر ټولو ډیره اړینه ده چې په هوایی دالیزونو باندې یا په هوایی لارو باندې فکر وکړي چې څنګه کولی شي د خپل هیواد توکی چې دی هغه که سبزیجات دي، میوې دي یا نور شیان دي، هغه د هوایی دالیزونو د لارې نورو هیوادونو ته صادر کړي. خو دا چې پاکستان په دې باندې پوه دی چې د افغانستان د اوسنی نظام ټوله تکیه په پاکستان باندې ده یا په هغو لارو باندې ده چې پاکستان ته تللی دي، د نورو هیوادونو سره هغه سي اړیکې نشته دی، نو دوی همیشه دا هڅه کړې ده چې دولت له دغې خوب ګوتې نه ونیسي او په دې طریقه باندې په دې دولت باندې فشار راوړي او هغه څه چې دوی غواړي هغه په دوی باندې ومني. نو زما په نظر باندې که چیرته فکر وکړو له پخوا چې مونږ تقریبا تر یو میلیارد ډالرو پورې له دوی سره دغه تجارتی راکړه ورکړه درلودله یا صادرات مو درلودله هغه تر 60% پورې راټیټ شوي دي. نو د دې یوازینی حل لاره همدغه ده چې اوسنی نظام د نورو هیوادونو سره لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، چین او داسې نورو هیوادونو سره دوی خپلې تجارتي اړیکې پراخې کړي، ټینګې کړي او د دې لارو نور بدلونه ځان ته وګوري.
بدبختانه چې موږ افغانان، افغان تاجران اوبو ته مستقیما لاره نه لرو او د پاکستان د لارې هر وخت موږ خپل مالونه صادر کړي دي. هغوی چې زړه هم ورسره تړي باورمند نه یم چې دوی به په پاکستان باندې باور ولري، اما د ځینو ناچاریو له وجې امکان لري دوی سره زړه وتړي او دا هم انجام به یې ډېر ښه نه وي، هم د دوی لپاره او هم د افغانستان د اقتصاد لپاره او هم د افغان تاجرانو لپاره. بنام خدا ده چې بدیلې لارې لکه په جمهوریت کې چې ورباندې کار کېده کار وشي ورباندې منځنۍ آسیا ته د ایران د لارې، تر څو د ضرورت په وخت کې موږ وکولی شو کله هم چې پاکستان دا اقتصادي فشار واردوي لارې بندوي موږ همغو لارو څخه استفاده وکړو.
او پرنک یوټیوبران چې ټول نړۍ کې مینوالو فعالیتونه د پام وړ زیات شوي دي، په افغانستان کې هم د ځوانو یوټیوبرانو څو ډلګۍ په دې برخه کې خورا شهرت موندلې. که څه هم ناقدان پرنکونه جوړول له اخلاقي پلوه ښه نه بولي، خو د ژورنالیزم د پونځي فارغ یو ځوان عمران شینواری وایي افغانستان کې یوټیوب پرنکونه دوی پیل کړي دي او تر اوسه د خلکو د قهر پر ځای له مینې سره مخ شوي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل په دې برخه کې هم نوم هم درناوی موندلې او هم د ژوند چارې ښې روانې دي.
لما شم تو به می دا لیوالتیا او دا شوق چې بیت ژورنالیزم وایم د خپل ګران پلار جان او رونو په همکارۍ می ژورنالیزم ولوسته او په ژورنالیزم کې می زده کړې وکړې او تنس یو احساس راته پیدا شو، یو فکر راته پیدا شو چې د طنز دغه فلج برخه چې په افغانستان کې بیخي فلج ده دغه ته کار وکړم او په دغه برخه کې مخته لاړ شم. نو هماغه و چې طنز کې مې کار شروع کړ او په طنز کې مخته لاړم. نو دا مې خپل شوق او خپل ذوق و. په اوس وخت کې زموږ فعالیتونه او زموږ دغه د پرنګ خپرونې ډیر مینوال لري. موږ چې کله د پرنګ دغه خپرونې پیل کړې وي نو هغه ټولې طبیعي وي، یعنی سکرپټډ نه وی خلک مونږ نه پوهاول امدسی به پنا خبرې کې خلکو ته ورتللو او خلک به مونږ زوروله. اوس یو ستونزه دا پیدا شوې ده چې مونږ ډېری خلک پیژني، هر چیرته چې لاړ شو مونږ پیژني، او لاغوی سره دغه برنامه یو ستونزمنه ده. نو یو ستونزه دا پیدا شوې ده چې مونږ په ډېرو خواریو باندې د پرنګ دغه خپرونه په اوسني وخت کې کوو، اما سکرپټډ نه وی مونږ شخص نه پوهاو. د خلکو زورول نه دی، د خلکو خفه کول نه دی، په حقیقت کې دا د طنز یو نوې بڼه ده چې په ما پکې شخصا کار شروع کړی دی، او د طنز دغه برخه ډیر مینه وال لري او ډیر خلک یې خوښي. موږ چې کله کې لومړی برنامه ثبت کړه او موږ په ساده اصطلاح خلک وزورول، نو هغه ډیرو خلکو خوښه کړه، او غوښتنه یې همدا وه چې باید تاسې په دوامداره توګه دغه خلک وزوروي او تر څو موږ خوند ترې واخلو او موږ خوشحاله شو. دا زورول نه دی او د خلکو زورول ښه کار نه دی، اما د طنز دغه بڼه خلک زوري، او زمونږ استاد هیوادوال د طنز دغه برخه ډیره خوښي. په ټولنه کې د طنز کوونکو ته چې کومه مینه ورکول کیږي په اوس وخت کې، شخصا ما ته چې زه یو طنز کوونکی یم یا ممثل یم، تاسې باور په خدای وکړئ چې یوازینی لامل دی چې زه په دغه برخه کې پاتې یم هغه د دې هیوادوالو مینه ده، د هغوی تشویق دی، د هغوی ډاډ دی. نو په ټولنه کې شخصا ما ته ډیره مینه راکوي، ډیر احترام راته لري، او ډیر مې تشویقی تر څو په دغه برخه کې پاتې شم او مخته لاړم. زه ډیر راضی یم د خپلو مینهوالو نه او د خپلو هیوادوالو نه چې په دغه برخه کې ما تشویقی او ما ته ډاډ راکوي. زما پایل د یوټیوب نه و، او نو زه د یو یوټیوب چینل سره په دنده باندې مقرر شوم. نو په یوټیوب چینل کې زه راحت یم، او شخصا ما کومې رسنۍ ته یا کوم ټلویزیون ته د کار کول وړاندیز نه دی کړی، او ډېری رسنۍ وړاندیزونه راته کړي دي د کار لپاره. دا چې زه ولې په یوټیوب کې پاتې یم، یوازینی علت یې همدا دی چې سهولت دلته ډېر دی، اسانتیاوې دلته ډېرې دي. بل دا چې زه راحت یم، او یعنی زه کولی شم چې له همدغه طریقه خپل هیوادوال او خپل مینوال له ځان سره وساتم. د یو یوټیوبر په صفت باندې شخصا داسې عمده ستونزه نه لرم، خو په عموم کې باید ووایم چې یوټیوبران ستونزې لري. ډیری داسې خلک راغلي دي، یوټیوب چینلونه یې جوړ کړي چې هغوی غیر مسلکي دي، هیڅ ژورنالیستیک اصول نه مراد کوي او نه د ژورنالیستیکو اصولو سره هغوی برابر دي. نو یو ستونزه دا ده. بل ستونزه دا ده چې په افغانستان کې یوټیوبرانو ته ډیر په کمه سترګه باندې کتل کیږي، چوناغسې نه ده. مونږ او تاسې په افغانستان کې ډیر داسې یوټیوبران لرو چې هغوی د ژورنالیزم هغه کوم اصول چې دي، د افغانیت کوم اصول چې دي، او تر څنګ د اسلام هغه کوم اصول چې دي، د هغې اصولو پر ځای کولو سره خپل فعالیت مخته وړي. او ډیر داسې یوټیوبران شته دی چې هغوی ډیرې ښیښې برنامې جوړوي، ډیرې مفیدې برنامې جوړوي. نو شخصا زه کومه ستونزه نه لرم، اما دغه دو ستونزې په افغانستان کې شته دي.
او سم ټولنیز رسنۍ تیرونه په ټولنیز رسنیو د شمالي وزیرستان د میرعلي بازار د مالونو منډي کې د ټي ټي پی وسلوالو پاکستانی نظامیانو نه ختی سخت دینی وکړه او پارول یو فعالانو ټینګار کوي چې د پاکستان د فوز د ناسمو پالیسیو لامل د وزیرستان د خلکو کورنی ژوند هم خوندین نشول، بلکې د ژوند منډي له بې زبانه مالونو سره لوله پښو. په دې پیښه حتی د پاکستان پلو فعالانو نیوکه هم راپورته شوې چې په ترڅ کې آزاد خبریال طاهر خان ویلي دوی د عمران خان ګوند له اعلی وزیر نه غوښتنه کړې چې اسلام آباد کې د خپل سیاسي غوښتنو په بنیاد له لاریونونو ورته غوره ده چې وزیرستان ته ولاړ شي، ولته د ترسره شوې پیښې د پلټنو ترڅنګ عاملینو ته سزا ورکړي. منظور پښتین ویلي دغه پیښې وښودله چې پاکستانی نظامی ادارې د وزیرستان پښتانه خو پرېږده چې د دوی په کورنیو ژویو هم رحم نه کوي. ځینې خلکو بیا د پیښې پر پاکستانی پوځیانو اچولې. وایي پوځیان سهار مهال د میرعلي پوځي قرارګاه نه راووتل او سمدواره یې ډزې پیل کړې چې له امله یې خلکو بازار پرېښود خو چې بېرته راستانه شول، ویې کتل چې د کورنیو ژویو د خرڅلاو منډۍ په بشپړ ډول له هر څه سره سوځېدلې ده. بل خوازی رونه په ټوله نړۍ کې د پښتنو کلتوري ورځ هم په غونډو او هم ټولنیز رسنیو کې ولمانځل شو. په دغه ورځ کې لوی خو د پښتنو په لونګي او خور رواجونو خبرې او ستاینې وشوې. په دې مسایلو هم باسونه وشول چې لازم ده پښتنو د خپل خور رواجونو د وادي ترڅنګ د ناسم رواجونو نوم له خپل کلتور او باسي او د کلتوري اصطلاح لپاره راپورته شي. د پښتو په یو شمېر فلمونو باندې هم باسونه وشول چې پښتنو کې د ټوپک او بدماشي فرهنګ ته د وادي ورکول رول لوبولی. خو په دې ورځ پاکستان کې د پوځیان لخوا د پښتنو سیمو کې د یاد ورځې نمانځنو باندې هم نیوکه وی. کویټه کې هغه نمانځنې سخت خلک وپارول چې پاکستانی پوځیانو د پښتون کلتوري ورځې په مناسبت پر سټیج پښتنو ماشومانو ته د لرګي ټوپکونه ورکړي او په روغانو سیمه کې بیا پاکستانی پوځیانو ځانونو ته د پښتنو پګړې په سر ایښي وي. او تیرونه یو بل موضوع هم ډیره درسنه او برخه ګرځیدلې و چې پاکستان واړی د اکتوبر په 11مه د پښتنو د لوی جرګې د متاثر کولو لپاره د هندینی مبلغ ذاکر نایک ته لاهور، کراچي او نورو ښارونو کې ستر پروګرامونه ونیسي. که څه هم ذاکر نایک ته په خبر کې کومه غونډه نه ده نیول شوې، خو په ټولنیزو رسنیو یو کمپاین پیل شوی ترڅو ذاکر نایک ته دا پیغام ورسیږي چې پاکستان ته په دغو ورځو مورزه، ځکه د خلکو په باور دا سفرې د مظلوم پښتنو د غږ د پورته کولو لپاره د ستري غونډې د سبوتاژول لپاره پلان شوی دی.
Student Tahfuz Movement PTM leader Manzoor Pashtun have called for a tribal leaders to gather on 11th of October in Pakhtunkhwa to decide the future of the Pashtun tribe, and we know for a fact that Pakistan ISI are trying their best to interrupt this gathering. Therefore, by Pakistan inviting you specifically in October is Pakistan's ISI plan to disturb Pashtun National Court of Justice. To conclude this statement, I and a million of other Afghans are appealing to you to avoid travelling to Pakistan in October. Jazakallah khair, Dr. Zakir Naik, for listening to my statement.
او د نړۍ له ګډ ګډ نجارب خبر بیا ده چې لدی ورسته هر ډیوایس اکاونټ او انټرنیټ سره وصلی دونکو ټکنالوژیکی وسایل سره د خوندي وصل کېدو په مخه د پاسورډونو د ورکولو دور په ختمېدو دی او پر ځای د پاس کی بدیل مخ په وړاندې په دې برخه کې ګوګل پراخ پرمختګ کړی او ګوګل کروم براوزر سره وصل مختلفو ډیوایسونو سره به د نخلېدو په مخه د پاس کی ټکنالوژي آسان شي چې نه یوازې ګوګل بلکې نور اکاونټونو ته هم کار ورکولای شي. کارون کې کولای شي د خپل ګوتنی خان د مخ انزور او یا هم پیټرن پاس وکړي او اوس به نور څوک دومره مجبور نه وي چې خپل پاسورډونه همیشه یاد وساتي. ګوګل وايي دا اسانتیا بلدي ورستا انډراید، مک او او اس او لینوکس سره هم وی او لومړی ځل به انډراید ډیوایسونه کې کاریدنه دود کړي چې ورسره به خلک مختلف اکاونټونو ته داخله دوه اسانتیا ولري. ګوګل چې د پاسکی اسانتیا یې تیر کال راایستلې و او لا هم د ودی په حال کې ده، وایي په دې سره به ډیوایسونه له حق کېدو نه وژغورل شي. او د ساينس پوهانو په باور بیا زموږ نړۍ ازمکه به دی ورځو کې د لږ وخت لپاره د دوه سپوږمۍ قربانه وي. د ساينس پوهانو په باور د 2013م پی ټی 5 په نوم یو کوچنی سیاره د ازمکه خواته روانه ده چې دلته به نږدې دوه میاشتې د سپتمبر له 9 نه د نومبر تر 15 پوری ملمنه وی او لازمه کې خبر د سپوږمۍ په چیر تابعږي، خو بیا به د شمسي نظام خپل مدار ته داخله شي. د امریکایي ساينس پوهانو په باور دا سیاره به د سپوږمۍ په چیر ځمکې نه تاویدو پر مهال د استنال په چیر روښانه شي او ورو ورو بشپړیږي، اما وروستۍ تصویر به په اخیره کې ولیدل شي او دا ټول پروسه به یوازې په دوربینونو کې د لیدلو وړ وي. د دې کوچنۍ سیارې نظمه کې ته کوم خطر هم نشته او د ساينس پوهانو په باور دا ډېره شاز او نادره پیښه هم ده چې ځمکه دې په یو وخت کې د دوه سپوږمۍ قربانه وي. او یو شپږ کلن امریکایي فوټبالر هلک بیا د نړۍ په کچه د تر ټولو لوی پخو او لاسونو لرلو ریکارډ په خپل نوم کړ. د غلک چې هم په جوسه دی او قامت دی هم یو پخه له نورمال اته او نه نمبر نه ډېره لویه 1.5 انچ یا نمبر ده. ایرن کلبرګ چې دا مهال شپږ فوټ او 10 انچ قد لري په امریکایي نمبر 23 نمبر لوی بوټانه غوندي. د غرازي یو یو لاس هم 9.5 انچ دی چې د نور ماشومان لاسونه ورپوري هیڅ هم نه دي. د کلبرګ په خبره کله چې 5م ټولګي ته ولاړ لاغي راهیسې بازار کې بوټان نه پیدا کېدل او تر اوسه یو جوړ بوټان په فرمایشي ډول په 15000 ډالر ورته جوړول چې دای له وسه وتلې خبره. خو تازه ورته یو شمیر مشهور کمپنیو د خپل نوم لپاره د مفته بوټانو جوړولو لړۍ پیل کړې. په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غنم هر اونۍ د ازادۍ لپاره نو څپو ل خپل سید شینواري سره خپل اوم ورځ مه هېروئ.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه ته کتل. د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.